نظر شماست.
په افغانستان کې سهار اته بجې شوې بلې خبرونه ته موزنو ریاس نوري هر کله کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، نن جمعه د هود د میاشتې 28مه په افغانستان کې خبري اعلانو ملي ورځ ده. سکال د دې ورځې یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 343 له فعالیته لوېدلي او تر 2500 ډېر خبري اعلان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د طلوع تلویزیون درې خبریالان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولی چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د قانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي په کابل کې ایرانی ډیپلوماټانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوې تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی، نوموړي ویلي د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې او 3 تنه هغه ماشومان چې د جرم د ترسره کولو په وخت کې 13 کلنۍ ته نه رسیدلي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. د روسیې له لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او د لاتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیې او بیلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله په روسیا او بیلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي، وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې.
نوی کال را روان دی. د کندوز اکثره اوسیدونکي هم لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر نوروز د سمنک په خولو په میلې سره لمانځي.
غنم خشتي کوي، بیا هغه څه ورسې د سمنک اچي، خپل خپلوان راغواړي میله کوي.
د غرض د خپرونې دوهمه نیمه کې د ازادي څپو کې د اونیس پروګرام ثبت شوې بڼه اوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث ته ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې ویره و دغه ماموریت پر سر د لوی قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بلې اسمت څاروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازې مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل دا ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي بابرا وډوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړي چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږۍ کلیدي رول ته دوام ورکوي. د وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلي کمی شوي، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریز ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکلیک تصویب دا د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
و امر دلته ملګر ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونام ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د دغه نوې ماموریت په چوکاټ کې د غراز یو شمیر دولتونو غوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام واړول شي. د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي وايي په اوس وخت کې چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید دل به د افغانانو لپاره له دې پلوه ډیر مهم وی چې نړیواله ټولنه د همدې ماموریت لارې په افغانستان کې ښکېله پاتې شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنج شنبه په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کچا ډیالوګ او خلکو ته غوړنیول دي چې څاندې شنه لري او له حکومت څخه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د شاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړښت باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د انطالیا د ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون هم همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بېدرکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي توماس نیکلسن څرګندونې مو اورېدې چې وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په تېروتنې سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې د پرېکړې په باب چې په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د یو بل کار لپاره تمدید کړ. د بشري حقونو د فعال فروزان رسولي خبرې به اوس په ګډه واورو.
زما په نظر په دې وخت کې ډېر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کم یو ملک دوه ملکو نمایندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلي حالت کې مشتول وینو چې یوازنۍ خارجي نمایندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډېر فعال دی د طالبانو سره ویني، بشري بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشري حقوقو پر خلاف اعمال چې ترسره کیږي د هر برخه کې دوی ډېر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پروندې خبريالانو د ورځې په درشل کې د تلو ټلویزیون درې خبريالانو ونیول. د تلو نیوز خبريال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. د وویل
طالبانو مکتوب ورکړی و چې ټول خارجي سریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر له نن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې خو واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا هغه ډاب کیږي، بیا نشریږي. چې د تفریحي تلویزیونونه ټول په دې باندې ولاړ دي، یعنی د تلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی تلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو تلو نیوز په دې باندې رپورټ جوړ کړ چې ټولو رسنیو ته داسې ویل شوي دي چې سر له نن شپې څخه تلویزیونی نشرات کې کوم سیریالونه تاسو پخوا نشرول هغه بند کړي. ماښام په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به مونږ ته بیرته به ویل چې دا خبره به روښانه کوي نه. نو دوی ماښام راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانی د دویم ځل لپاره. استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري هلته وړي دي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د طلو په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرني سریالونه اخبار نه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. له بلې خوا د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په 34 ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي راغلي چې په سلو کې یو ویا خبریالانو ویلي ادارې مطالب له خپرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې له خپرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر از غرزاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو سلو دوه دیر شندوریز رسنۍ 239 غږیز رسنۍ 114 چاپی رسنۍ او دغه شان څلورت یا آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخوانی حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې یو اتیا انزوریز، یو سلو یو شپږ غږیز، شل چاپی او 340 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو له 190 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 233 خزې په ټول افغانستان کې په رسنیو کې کار کوي. د خبریالانو ډېرې اندېښنې هم اوس مهال ځانین خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبریال شرف الدین کاکړ:
د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ته لاسرسی لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي، خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې، په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادۍ راډیو سره ولمانځئ.
نوی کال را روان دی او نوروز هم ور سره، او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې د نوی کال له پیلېدو سره کله چې نوی تعلیمي کال پیلېږي په افغانستان کې به ټول ښوونځي بند پاتې نه شي. د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت به راتلونکې اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یوه چارواکي پرون پنجشنبې رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د په عین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاوه چې سږکال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي او که کوم ښوونځی بند و د پرانیستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15 د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې نجونې پرې نه شودې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت د پخواني عمومي رئیس ورور ته منسوبه ویډیو چې په ټوله نیوز رسنیو کې خبره شوې ده، د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو تر منځ ناندرۍ پارولې دي. بیا هم اسمت سروان:
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې د پاسپورت په ریاست کې ښځینه مراجعینو د اخلاقي فساد 300 شکایتونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړی شو. حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي. د شرافت میاخیل په نوم د طالبانو یو بل پلوي د نیول شوي کس داسې عکس خپور کړی چې لاسونه یې شاته تړل شوي او په خوله کې بوټ نیولی. ورلاندې لیکل شوي دي: آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا معین لري خپلوان هم حکومت نیولی شوی؟ د تیر او اوس فرق دا دی چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي. اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی. د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دې ښکارندوی بللې چې طالبان د پخواني حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي. خو د طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد ککړ و بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن اخیست. په همدې منځ کې ځینې نورو بیا دا قضیه د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنیو چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په لاس کې ده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نږدې دي نیول شوی دی.
په همدې سره دې خبرونې تر دوهمې نیمه ستډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل اندې مو د خبرونې دې برخې ته مو هرکلی کوم. په شمال ختیځو ولایتونو او په ځانګړې توګه په کندوز کې هر کال د نوروز او نوي کال په رانږدې کېدو زیات شمیر کورنۍ د سمنک پخولو میلې جوړوي او خپل خپلوان سره راټولېږي او په ګډه سره سمنک جوړوي. نور حل په دې کې کېږي.
په کندوز ولایت کې زیات شمیر کورنۍ د نوي لمریز کال د رارسېدو په مناسبت د سمنک میله جوړوي او په دې پلمه خپلو خپلوان سره راټولېږي، د دریا په وښلو او د سمنک ځانګړو سندرو په ویلو خوشحالۍ نمانځي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان د خلکو ترمنځ د سمنک پخول رواج دی او ټول افغانان د سمنک له نوم سره هم آشنایي لري. دا چې سمنک څه ډول پخیږي شپېته کلنې ګلشیرین آزادۍ روډیو ته وویل.
گند مطار میکنن و بزر آور میکنن تا کومی رسا و بزر پخته میکنن و چورتا خیش قوم جمع
در سمنک لپار نمره غنم خیش کیگی چی حقش نسی یا در کابو دلس و رزب موده کش نسی دی غنم سمنک پخول و تاماده کیگی بیاد و قیخ ماشین پا وسیله دشنو غنم و شیره و باسی او سمنک ورسخ پخوی دای بخانه دو دو دستور دای چی مکترافات دای سمنک یو نظر دی. هر کال موږ سمنک پخو او پر شاوخوا ګاونډیو ویشو.
په ورته مهال کې دوش کلنه سپوږمۍ صحاق وایي چې سمنک خاص خواړه دي او خلک د نوي کال نظر بولي او دغه دود دستور په کال کې یو ځل ترسره کیږي او له کبله د خلکو ترمنځ پخواني یادونه تمثیل او تازه کیږي.
د پخوا زمانو نه پاتې ده او تر اوسه پورې اوس هم خلک اچي میلې له خاطره کال کې یو دفعه چې غنم خیشته کوي بیا هغه سور رسېده سمنک اچي بیا هغه له خاطره خپل ملګري او خپل خپلوان راغواړي میله کوي دایره وهي قصې کوي سواقې قصې سمنک سره قم پخې ده او چی کېده.
د سمنک جوړولو لپاره لومړی خیشته شوي غنم په پتنسونو کې هواروي او هغه همیشه د اوبو په ذریعه تازه ساتل کیږي تر څو شنه شي او ریښې پیدا کړي. بیا د ماشین په وسیله د شنو غنمو شیره کاږي. وروسته له هغه شیره په لوی دې کې خوټوي او د اړتیا په اندازه اوبو او اوړه هم ورسره ګډوي او تر پخېدو پورې پکې کفګیر وهي. 25 کلنې زهرا کاکړ چې په خپل کور کې د سمنک میله جوړه کړې وایي.
سمنک یو پخوانی رسم رواج ده چې له پخوا نه دا موږ ته پاتې ده او دا په پسرلي موسم کې سمنک ټول خلک اچوي. نور شاوخوا خپل خپلوان مشران ځوانان ټول راخبروي خپل په منځ کې میله نیسي شپې له خوا نه هغه سمنک پخوي. سره دا سمنک یو بانک کې چې خپل خپلوان راټولوي نو شپې له خوا نه یو بل سره مرکې کوي قصې کوي تر څو دا پخوانی رسم رواج نور هم را تازه کړي.
د دې ولایت ځینې فرهنګیان وایي چې د افغانانو لپاره د خوښۍ خبرونه ډېر کم وي او د سمنک میلې په څیر د جشنونو په پلمه دوی کولی شي چې تفریح وکړي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر وایي
دا یو زرغونه دود او دستور یو د جشن او د خوشحالۍ په میراث باندې راته پاتې دی. پخوایي اریایانو به هم دا رقم میلې جوړولې او دا نسل په نسل تر اوسه پورې رارسېدلی دی. داسې یو هیله کوي چې ګویا زمونږ راتلونکی کال به ټول زمونږ په خوشحالۍ کې سره تېر شي.
د سمنک میلې ته یو شمیر راغلو ښځو د افغانستان د اوسني حاکم نظام له مشرانو وغوښتل چې د ټولنې جوړېدو په برخه کې په دولتي ادارو کې ښځو ته هم ونډه ورکړي تر څو د نارینهو تر څنګ ودرېږي او د هېواد د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
پر اتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
راز چې یو یو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه متکی د هلمند ولایت نه د لید ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ سره هېڅ مرسته نه ده شوې د مجاهدینو د خوا څخه او د مؤسسو د خوا څخه، چې هر څو مؤسسې راغلي دي ګرسره دې خواته نه دي راغلي. نو ما نولې قصې بېرته ورک سي. نو د ازادۍ راډیو څخه دا هیله کوم چې ته زما پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پرې ورسي.
زه تعودالله د کونړ ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. وروره زموږ دغه مشکل دی، دغه مایبین وروره ماشوم غوسه پورې بېحي حواله نه شه اوري، دا څه حساب دی؟ اور موږ مایبین باخر اول چشی کوو، دغه ماش راته حواله کوي، دغه اوو میاشتې وشو دی او زموږ ماش نه حواله کېږي. وروره دغه زموږ پیغام چې دی دغه نشر کوي، اور پورو چارواکو دغه زموږ غږ ورسوي.
زه د کندهار ولایت څخه کریز ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته دا څو ورځې کېږي چې مخابراتي شبکو کار شروع کړی دی. نو زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې کمزوري دي سم کار هم نه کوي. زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې نور هم ګړندي ګامونه اوچت کړي تر څو ښه کار وکړي.
السلام علیکم. زما دغه هیله ده وروره چې دغه مرستې کېږي مسکینانو ته، یوه دانه لم شی نه دی رسیدلی، ټوله مړو ته رسیږي، کارټونه بس ټوله خپل حقوق خپلوانو ته زر ورکړي دي. راسي دغه ماړه زر ویسي مسکینان دغه صفات سي. او زما دغه هیله ده چې دغه د مسکینانو یو غور ووسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمن انکران ته سلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. په نوزاد ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، داسې معلمان نه لري. کجي هم داسې په کلي او کورو کې خلکو جوړ کړي دي چې تر اوسه معلمان معاش نه لري. مدرسې داسې مدرسې نسته تر اوسه په هغه معجتانو کې دي. او موږ د اسلامي امارت او د پوهنې د ریاست څخه موږ دا غواړو چې په نوزاد ولسوالۍ کې موږ ته مکتبونه او مدرسې جوړې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر عبدالرشید ډګری له بیسودو دامان څخه خبرې کوم. زما وړاندیز د مرستو په رابطه باندې دی. مرستې په غیر قانوني او ګډوډۍ او د ولسونو د بې اتفاقۍ او د مګری ګذر د امارت د ملګرو ملتونو د بدنامۍ باعث شوي دي. په یو ځای کې دوه درې کورو کې غټ کلی، بل ځای کې په یو کو کې درې درې کړي. دا د ولسونو بې اتفاقي ده. دا باید یو پرمول لاندې کار وکړي. پرمول دغه دی چې ملګرو ملتونو مرستندوی اداره، جمع امارت اسلامي، جمع وکیلی ګذر، دوی باید کېږي او مشوره وکړي. که په یوه سیمه کې کور په کور ګرځي، ټول کورونه باید ترسره کړي. یا وکیلی ګذر ته سل کسان ورکوي، وکیلی ګذر سره لس کلسټر وي، په کلسټرو تقسیم شي. کلسټرو والا خپل مکه تقسیم کې مشکل نه راځي.
بشیر احمد یم، لقندار مې اړیکه نیولې ده میوند ولسوالۍ څخه. قدرمنو، دغه د مایبینو ماشونه نه دي، دا ډېر وخت کېږي. د تېر کال ماش خو لغوه پاتې شو. نو اوس را روان حمل ته، چې دا ریاستو ته ورسو وایي په حمل کې راسي، څنګه وکړي څنګه وکړي. نو قدرمنو، دغه زموږ میسج نه شه کوي او د لوړ پوړو چارواکو ته دا ووایه چې د خورانو د زموږ راغته لغو پورې ورسوي. په خدای چې که شی لرو نو بدنونه مو دي له لاسه ورکړي، اندامونه مو خوږ دي، د کار بار نه دي. دغه تمه تمه وله هغه پر راباندې شوې بالا بس ناست یو. نو دغه زموږ میسج که مو تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ، وروام وروئ، ډېره مهرباني به مو قدرمنو، ډېر لوېدلي.
تاسو له پیغامونو څو پیغامونه وچې خپاره شو.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلینو راغلي ډرامې سبتو،
هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
اوس هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام ثبت شوې بڼه اوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تېره بیا د ویزې پر موضوع پکې بحث شوی. خو تر دې مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. نن جمعه د هودي میاشتې وشتمه په افغانستان کې خبر اعلانو ملي ورځ د سکال دی ورځ یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 343 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي اوزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبر اعلانو د ورځې په درشل کې د طلوع ټلویزیون درې خبر اعلان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید اشین وایي چې اوس په جرمني کې دی. وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولي چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو پر خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د طلوع په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرني سریالونه خپاره نه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ټویټر له لارې د خبر اعلانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي. د مخدره موادو په تور لږ تر لږه 80 تنه اعدام شوي چې څلور افغانان هم پکې شامل دي. د روسیې لوري په دغه هیواد کې د ازادې اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
سلامون احمد شیبریم هر کلی موکوم. د ازادي په ټاپو کې د پروګرام کې د پاکستان د دې اونۍ د پریکړه په اړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي وي سي افغانان نور پریشتي. دا پریکړه د دواړو هیوادو ترمنځ پر وړې سوداګرۍ څاغیز کولی شي. د سرحدي سیمو پر خلکو به یې تاثیر سوي په ځانګړي ډول پر هغو خلکو چې نیم خپلوانې د ډیورنډ کرښې وې غاړې ته نیم بلې غاړې ته پراته دي. اسلام آباد له ډېر وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسېدونکي پرېښودل چې بې ویزې له کرښې واوړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تېرې یوې لسیزې کې پروسه ښکال تر بل هر وخت د سوداګرۍ کچه ټیټه شوه. افغانستان ته د پاکستان صادرات په 2012 کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسیدل. بیا کال په کال راټیټ شول خو په 2012 کال کې بیرته څه زیات شول. تر دې وروسته د صادرات او واردات پسې کم شول او په 2019 کال کې افغانستان پاکستان ته د 544 میلیون ډالر په ارزښت صادرات وکړل. پاکستان بیا افغانستان ته د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات لرل. د اګست له میاشتې را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی د پاکستان صادرات د یوې میاشتې په ترڅ کې د نړیوال بانک د راپور له مخې 14% کم شول او په سپتمبر کې بیا دا صادرات 83% ښکته شول. د تجارت لکه میدو سره د دوړو هیوادو د خلکو ترمنځ تګ راتګ هم ټکنه شوې ده. خو د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې یو اړخیز تک داسې ډیر شو چې په لسکونو سره افغانان پاکستان ته واوښتل چې بیا یې یو شمېر امریکا او اروپایي هیوادونو ته ولاړل. په دې خپرونه کې د مشال راډیو خبریال احمد الله هم په سټوډیو کې را سره دی او میلمانه مو دی زیارمل افغان پخوا په تورخم کې د افغانستان د حکومت شاروال، همداراز مو نثار محمد ته چې د پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی دی بلنه ورکړې ده چې په خپرونه کې را سره ملګری شي، او د افغانستان د مالیې د وزارت یو پخوانی چارواکی خان زمان امرخیل هم په دې خپرونه کې را سره دی. احمد الله، لومړی به له تاسو واورو چې په دې برخه کې د مشال راډیو تازه معلومات څه دي؟
ډیره مننه شیبر صاحب. پخوا به داسې کېدل چې د پاکستان کې کوم افغانان موجود نو هغوی به تذکیره، خو تایید شوې تذکیره نه شي، نشاته په هغه مهر نه لګېدلې. په هغه تذکیره یا په پی او آر کارډ یا پروف آف رجسټریشن کارډ کوم چې یو این ایچ سی آر د نادرا په مرسته باندې ورکړي، دغه کارډونه چې بچا لرل دی به کولی شو چې د پاکستان نه افغانستان ته واوړي. خو 15 د مارچ کومو دا د اخري نیټه د لپاره وټاکل شو چې د دینه پسته اوس هر افغان چې په پاکستان کې موجودی هغه به په ویزه باندې راځي او په ویزه به بیرته اوړي. په دغه پی او آر کارډ باندې یا په دغه تذکیرو باندې به دوی واپس نشي تللی.
او بخښه، د ویزه د څومره وخت لپاره پاکستان ورکوي؟
پاکستان په خوا به د شپږ میاشتو او بیا دا یو کلنه ویزه کړله او آنلاین یې کړله. د طالبانو د وخت نه مخکې پاکستان دا پریکړه وکړله.
یعنی اوس هم وبخښئ که چیرته څوک په جلال آباد کې یا په کابل کې د ویزې درخواست ورکوي، یو کلنه ویزه اخیستی شي د لومړي ځل لپاره؟
او بالکل، یو کلنه پاکستان دا ویلي دی یو کلنه ویزه ورکوي. خو چې کلنه طالبان په واک کې راغلي، د هغې وروسته په پاکستان باندې رش ډېر زیات شوی دی. یعنی پاکستان د کورونو چارو وزیر دوه درې میاشتې مخکې دا خبره کړې وه چې کلنه طالبان راغلي دي، لکه په تېر یو کال کې یو لک دوات یزر خلکو ویزه د پاره، یعنی منګ ویزه ورکړي د خلکو ته، نو دا ډیر زیات شمیر ویزه ده. د اغه وروسته بیا پاکستان حکومت یعنی تیر تقریبا د 2.5 3 میاشتونه ویزه ډیره سخته کړي ده. د سپاسانه انلاین چې خلک اپلای وکي نو 2 میاشتې 1 میاشتې 3 میاشتې د سی وخت نیسی ویزه ورکول. خو حکومت دا ویلي چې دا به یو کلنه ویزه ملټیپل، یعنی څو ځل په تاګ راتک چې دی غواړي دا کول شي.
مننه. ور به شو زیارمل افغان ته، افغان سب او د ټولو ملمنو هر کله کو پخوا چې کله تاسو په تورخم کې وي، په هغه وخت کې خاص څومره په دې برخه کې څه و؟ یعنی دغه په تذکرې او په دغه کارت باندې چې احمد الله هم اشاره ورته وکړه، په دې چې خلک پوری وتل را پوری وتل دی اسانه را منځته کړی و؟
زه دا خبره داسې لږ شان ترمیم کوم، د تورخم د لارې نه پخوا هم په تذکرې او دغه ماجر کارت چې ورته ویل شي، په دې باندې یوازې یو طرفه راتک کړي، یعنی د پښتونخوا د خوانه خلک نګرار تر راتللې شو، د دې خوانه بیا هم غالبا 2012 2013 کال نه چې تک په ویزه شوه دی، بي ویزه څوک نه پریښودل کېدل. یوازې ځینې قبایلي خلک چې د تورخم شاوخوا میشتو یا د تورخم د ډیورنډ کرخې نه پورې غاړه پراته او یا د ډیورنډ کرخې دی غاړه وو، نو دوی صرف
په همدغه کسان چې د کرخې دواړو خواو ته پراته دي، کنه چې نیم خپلوان اخوا ته دي نیم دی خوا ته دي، د همدوی لپاره که چیرته دغه بندیز ولګول شي چې لکه څنګه چې لګېدلی دی، تګ راتګ د خلکو ژوند باندې ډېر منفي تاثیر کولای نشي؟
ډېر زیات منفي تاثیر لري په دې برخه کې. ما که دا خبره لږ تکمیل کړو، یا تکمیل کوم، هغه دا ده چې پخوا مثلا د ډیورنډ نه هغې غاړې ته تر خیبر ایجنسی پورې